په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د کونال چارواکي د دې ولایت د چپهدرې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو خبر ورکوي. چپهدره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تیرو لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګېدلی څیرمه پرته ده. د کونال د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کوي. په یوه سیمه کې اور مړ کړی خو د چپهدرې په ولسوالۍ په دیګل سیمه کې په دوهم ځای کې اور تر اوسه پورې نه دی مړ شوی او خلک هڅه کوي چې هغه مړ کړي. له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څیرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبره ورکړې وه. د سیمه ییزو چارواکو په خبره اوس مړ شوی دی خو د پارون څنګلوري درکې په یو بل ځای کې اور لګېدلی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پښتنو د قومي ګوندونو یو شمېر مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د سولې تر سره شوو خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغو مشرانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دوی د دې خبرو غندنه کوي او دا اندېښنه لري چې دا د پښتنو پر خاورې یوې بلې جګړې ته لاره هواروي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي
هم د جنگونو نه تنگ یو زمونږ په خاوره ته نور جنگونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي څه سټیج سیستم نه جوړوي. زمونږ ته داسې ښکاري چې دا معاهده دغه هر شی په اخر کې د یو نوي جنگ سبب ګرځي.
کابل ته له پاکستان د اتللې جرګې غړي او د خیبر پختونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف پرون ویل اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تر نامعلومه مودې پر اوربند صلاح شوې ده. په پاکستان کې د دیارلس لکه افغان راجستر شو کډوالو د تایید پروسه بشپړه شو. دا کار د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یو ان ایس سی آر په همکارۍ تر سره کړ. په دې تړاو په پاکستان کې د یو ان ایس سی آر استازولۍ په یو اعلامیه کې پرون ویلي چې له لسو کلونو راهیسې د افغان کډوالو په اړه تازه معلومات او اسناد نه وو ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري زیاته کړې چې د افغان ثبت شو کډوالو د تایید پروسه د دوی په شته التیاو د خپو هاوی په هدف تر سره شو. تر نږدې یو میلیون افغان کډوالو ته هم د کډوالۍ د زیره کارتونو د ویش لړۍ بشپړه شوې چې شاوخوا یو کال نور وخت لري. افغانستان کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې نن زیمبابوي ته 200 منډه هدف وټاکه. دا لوبه د زیمبابوي په کوربتو په هراري سټډیوم کې روانه ده. افغان ټیم د 15 لوبغاړو په سوځیدو په 50 اورونو کې 200 منډه ترسره کړې. په دې منځ کې د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، عطا اتیاد، رحمت شاه څلور نوی او په پای کې د راشد خان 9 چټکې منډې د یادولو دي. دا د زیمبابوي او افغانستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ سوپر لیگ د دریو لوبو د سیریز اولنۍ سیالي ده. د ناتو سرمنشي یان سلطان برګوي د فنلند له صدر اعظم سره یې کتلی او د ترکیې له ولسمشر سره یې چې په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مخالفت کړی خبرې کړې دي. سټولتن برګ چې روانه و له واشنگتن څخه کتنه ترسره کړې. پرون جمعه په یو ټویټ کې ویلي چې د فنلند له صدر اعظم سانا مارین سره یې په واشنگتن کې کتلی او ورسره یې د هغو اندېښنو په اړه چې ترکیه لري خبرې کړې دي چې ورته ځواب وویل شي. د غراز د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې په ناتو تړون کې شمالي اروپا د دوړو هیوادونو لغړی توپ سره په دې خاطر مخالف دی چې دوړه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د اردوغان اشاره د یمن کړی شوی د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او په سوریه کې د وای پی جی په نوم د ولسی دفاع کورد ملیشو ته و. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې مو د اف ام بسل اشاره 15 په صافه وځي اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې د نورستان په ځنګلونو کې لګېدلې اور د کونړ ځنګلونو ته هم مخه کړې او د دې ولایت د چپه ولسوالۍ د دیګل درې په ځنګل کې دوه ځایه اور لګېدلې چې یو ځای کنټرول شوی او د بل د وژلو هڅې روانې دي.
لوی خوړو ورته وایي هغې کې اور چې دی لا وسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د علتونو او د سیمې پر اقتصاد او وحشي ژویو د اغېز په اړه مو د کرنې او چاپېریالي مسایلو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
کله چې باران ونشي وچکالي نو په ځمکه باندې پراته د بوټو پاتې شوني د ونو مندان حتی هغه واښه دغه ټول شیان دې ته اماده یي چې ډېر زر وسوځېږي.
په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو فعالیتونو ته د نړیوالو د اندېښنو په باب مو د یو څېړنیز مرکز له مشر سره مرکه کړې.
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship remains strong.
هو د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال هم پیاوړې وي چې نن هم قوي دي.
د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونې خبرونه هم مهروي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د کونل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د ولایت د چپدری ولسوالۍ ځنګلونو کې اور لګیدلی. د دوی په وینا په یوه سیمه کې لګیدلی اور مړ شوی او د بل د لوړې خوړ په سیمه کې د اور د مړ کېدو هڅې روانې دي. په عین حال کې د نورستان په ځنګلونو کې د لګیدلي اور لمبې په هغه ځای کې چې تر لسو ورځو پورې پکې اور بل و مړ شوی. خو د غرض چارواکو ویلي چې پارون ته نږدې د درې په یو بل ځنګل کې هم اور لګیدلی دی او د مړ کېدو هڅې روانې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان طبیعي شتمني د اور په لمبو کې لا د نورستان پر ځنګلونو د لګیدلې اور لمبې سړې نه دي چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ په دوو سیمو کې ځنګل اور اخیسته. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل لومړی ځل اور وړ مورز د دیګل په سیمه کې ولګید، خو د سیمې خلکو یې د پراخېدو مخه ونیوله او خاموش کړ. ښاغلی حنیف زیاتوي دویمه اور لګیدنه د لوی خوړ په سیمه کې شوي او اوس هم اور بلیږي.
هغې کې اور چې دی لا اوس هم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او دغه کې مړی کړي.
خو ښاغلی حنیف ونه ویل چې اور د ځنګل څومره ساحه سي ځلی او که یې مخه ونیول شي د څومره سیمې د سوځېدو ګواښ شته. دا هم روخانه نه ده چې د دې اور لمن له نورستان راغځېدلی او که بل کوم لامل لري. خو له تېرو نږدې لسو ورځو راهیسې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د نختر او زنغوزیو ډک ځنګلونه د اور سرو لمبو وسېزل. سیمه کې اوسیدونکو ازادي راډیو ته نن وویل که څه هم اوس مهال اور مړ شوی، خو د سکروټو او تودوخې له امله یې د بیا لګېدو احتمال او ګواښ ډېر دی. د سیمې یو اوسیدونکي صاحب خان همدر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اور د مهار لپاره ډېر شمېر شنې ونې وهل شوي څو د پراخېدو مخه یې ونیول شي.
خو دلته سکروټې لا هم شته دي، خطرات لا هم موجود دي، احتمال دی شته ده چې بیا سرایت وکړي. ولې اوس لپاره کم سرعت چې وو هغه کنټرول شوی دی.
هغه تصویرونه چې د سپوږمکۍ لالارې اخیستل شوی خی چې د نورستان د نورګرام د ځنګل یو ډیره برخه سوځېدلې. د نورستان په ځنګلونو کې لتیرو نه ورځو راهیسې اور بلو، خو طالب چارواکو یې لتیرو ورځ لچین د دې اور د کابو کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. ځایي چارواکو دا خبرداری هم ورکړی وو که د نورګرام د نخترو او زنغوزیو له ونو په ډک ځنګل کې لګیدلی اور مړ نه شي د کونړ او لغمان ځنګلونه به هم وسېزي.
سمیز خبریال هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. کراته وویل چې د کونړ د چپې ولسوالۍ د دیګل درې په ځنګله کې هغه لګیدلی اور چې مخکې لګیدلی و آیا کابو شوی یا که اوس هم بل دی؟
من نوری صاحب دغه اور چې دی موږ څو شېبې وړاندې د کونړ چارواکو سره او د اطلاعات کلتور سرپرست رئیس مولوی صاحب نجیب الله حنیف سره خبرې وکړې. هغه وایي چې اور په بشپړ ډول کنټرول شوی دی او خلک اوس هم لګیا دي چې مړی کې بالکل په بشپړ ډول باندې کنټرول شوی. نورو ځایونو ته د سرایت او خورېدو نه وتلی دی. همدارنګه د نورستان چارواکي وایي چې په شام دره کې چې کوم اور لګېدلی و هغه هم کنټرول شوی دی، خو لکه مخکې چې خبرونو کې وویلی شو هغه سکروټې پاتې دي او کومو د ونو ډډونه چې سوځېدلی دي هغې کې اور پاتې دی. او اوس چې ما کوم خبرې وکړې مولوی سمیع الحق حق بیان سره د نورستان د اطلاعات او فرهنګ رئیس دی طالبانو، هغه وایي چې هلته دېرش کسان موظف شوي دي د سیمې اوسیدونکي تر څو اور نور سیمې ته خور نه شي او بیا تازه نه شي. د هغې د مړ کولو او د کنټرول کولو دپاره وي هلته خلک ناست دي. او همدارنګه چې نن بیګا کوم اور په پارون سره نږدې کانتیوا ساحه کې لګېدلی دی، دا غي د وجلو او کنټرول کول د پاره هم خلک تلی دي لګي دي ولسی ولساو. همدارنګ هلته طالبان تر اوسه پورې لا کوم خبر نه دی راغلی، خو د سیول کې چې ورلا نه دی کنټرول شوی.
کاوریدونکو ته وایي چې د سیمې خلک د غور په څه ډول مړکوي، لکه مو امکاناتو څخه په استفاده
دا ډیره خو پوښتنه ده. دا خلک د سیدی چی په نورستان او کونړ کې دلته چې کمز کې اور لګیدلې او دا غي شاو خوانه جرونه او باسي لختي کند یو باسي تر څو د اسکروټي او پاغي کې ولېږي او دا بل زیتلاړ نشي. بل هغه ونی څنګه چې دی هغه وهل کېږي چې کمی وي اور خست هغه تلاندې غورځي. همدارنګ د اوبو وړل خو مشکل دي ځکه پاس غرونه کې دي کې د اوبو کم دغه وشي هغه غم رسی ورته او بل خاوري پی وره چی کمی ونی چی و دغه اور خست وهی د منځه وړي. نو دغه طریقې دی بل طریقه نشته. او مهمه دغه دا ده چې که هوایی ځواکونو نه استفاده وشي چرته نور ملکونو غوندې نو دا اورونه به ډیر زر مړ کېدلې.
مننه کور ودان د نورستان او کونړ د ځنګلونو کې د لګیدلې اور په موضوع کې به هم تم کې ګو دا چې په ځنګلونو کې لګیدلې اورونه به د سیمې پر اقتصاد د وحشي ژوو تغیز وکړي. په دې اړه مې نن مخکې د کرنې او چاپیریالي مسایلو له یوه پور میرویس خوګانی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې په نورستان کې لګیدلې اور ولې دومره دوام وکړ او د مړ کېدو هڅو یې ولې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
معمولا په ځنګلونو کې اور لګیدنه یا په ځنګلونو کې د اور لګیدلو دوام د څو مختلف فاکتورونو پورې اړه لري. یو اساسي علت یا فاکتور دا دی چې بادونه ډیر تیز دي او معمولا موږ او تاسو یو تاریخي دغه هم لرو چې جوزا بادونه ورته وایو. چون د جوزا میاشت بادونه ډیر زیات تیز دي او د باد په وسیله باندې بادونه ډیر زر کولای شي چې اور د یو ځای نه بل ځای ته او د یوې سیمې نه حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته تاسو یادې ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت د همدغه سیمې سره نږدې دي هلته هم اور راغلی. حتی په ځینو مواردو کې همدغسې بادونه د یو ملک نه بل ملک ته هم کولای شي اور انتقال کړي چې دا ډیر زیاته د خواشینۍ خبره ده. او بعد هم د الله تعالی یو غضب دی چې هغه رانظر شوی او دا اورونه د یو ځای نه بل ځای دا انتقال یو. او بل هم اساسي موضوع د اور انتقال دی یوزنبل څنګه موچکالی ده. تاسو ولید چې پراتلون کې یو مېش کې تر څو پر هیڅ باران نه ده شوی او کله چې باران ونه شي وچکالی نه پزمکه باندې پراته دی بوټو پاتې شونی دی ونه مندان حتی هغه واخه د غټول شین دی ته آماده یې ډیر زر وسوځي. نو ویل ته دا هم دی چې باران نه نشته دی زمکه وچه ده نو ور په ډیر چټکۍ سره دی وسی مینه بل سیمه ته انتقال دی.
بل افغانستان که هم لکه د نور نړۍ په څیر لکه د کالیفورنیا کې چې په ځنګل نو کې ډیر اور لګیږي د حواله لارې د ټانکرونو د هلیکپټرو یا نورو وسایلو لارې د اور وژلو هڅې کیږي. اور هم په غرنیو سیمو کې لګیږي. د اور وژلو لپاره څه امکانات شته؟
معمولا په افغانستان کې د ځنګلونو اور وژنه یا په ځنګلونو کې اور لګیدنه د ډیره پسینه سابقه نه لري. یاندا چې اور وژنه تر اوسه په افغانستان کې نه درامنځته شوی چې څو میاشتې دوام وکړي او خلک دې ته متوجه کړي چې واقعا دغه سي وسایل او دغه سي اسباب او یا د ابزارو ته تدارک کوي د شان ورتوالي. خو هم د هیواد په ځینو ځنګلونو کې مثلا د سپین غر په ځنګلونو کې بمباري شوی وي اور لګیدلې او په کونړ کې ځینې ځایونه په نورستان کې. خو هغه معمولا در ته چې دغه موهیتی شرایط ورته مساعد نه و اور به هم د مقامات او د چارواکو د سیمې د خلکو په هڅو باندې زر مړ کېدو او هم به یو څه وسایل نه استفاده کېده. خدا چې وس زمينه د تمسایده ده چې اور ډیر زیات په چټکۍ باندې صورت پیدا کړي. نو متاسفانه چې د اور وژنې وسایل نشته دي او د اور وژنې هغه وسایل چې هغه اطفایي یا هوایی ځواکي په ځینو هیوادونو کې د ډرون تیارو په واسطه باندې د ځینو هلیکوپټر تیارو په واسطه باندې د اور وژنه کېږي هغه د وسایل لري. خو چون افغانستان بدبختانه چې مونږ ډیر پوښانه وایو چې افغانستان یو غرنی هیواد دی خو دغه غر ته مونږ ډیره توجه نه ده کړې. یعنی دغه وسایل په تیر شل کلونو کې هم په میلیاردونو ډالر مصرف شو اما مونږ ځنګلونو د اور وژنه لپاره دغه وسایل چې لازم دي مونږ نه خو شاید کومه اطفایه وي شاید کومه اطفایه په کوم ولایت کې خطر شوی خو دا بسنه نه کوي. نو ښه خبر دا ده دا یو تجربه ده چې اوس چارواکي د امارت اسلامي چارواکي په دې باندې باید فکر وکړي تر څو پر اترونکو کې د اور وژنه وسایل واخلي او دې لپاره فکر وکړي.
بله کراش دا اغیز ته د سیمایزو خلکو په خبره ورم د زنګوزو او نخترو ونو کې لګیدلې دواړه د سیمې د اقتصاد لپاره ډیر مهم دي. په تیر بیا زنګوزو څخه ډیر حاصل اخیستل کیږي. څه فکر کوي چې آیا دا به اقتصاد باندې منفي اغیز ولري؟
ډیر زیاتې منفي اغیز لري. کله چې په ځنګل کې ور بلیږي یا موږ او تاسو وینو یا مشاهده کوو یا پر سنوي کې وینو یا تاسو وګورئ چلته وشتمنی سوځي. کله چې وشتمنی سوځي تبان د اقتصادي منفی اغیز د افغانستان په اقتصاد باندې د سیمې د خلکو په اقتصاد باندې سید د افغانستان د غرونو نه زیاتره دولت دونه ګټه نه لري، د سیمې خلک ډیره زیاته ګټه لري نسبت دولت ته، بیا هم ډیره زیاته اقتصادي منفی اغیز لري. خپل جنغوزي سوځي، تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کې د جنغوزي تجارت د هیوادونو سره په ډیر چټکۍ سره روانو، حتی په دغه روابطو باندې ډیر زیات منفی تاثیر کوي. د دې وروسته که چیرته مثلا چین ته یا نورو هیوادونو ته جنغوزي سي، هغه به پوښتنه کوي چې دا خو د نورستان نه یا دا خو د کونړ نه، د خپل د ځینې منفی اغیز دي چې جنغوزي په کیفیت باندې کوي. علاوه د دې نه چې د اقتصادي ستونزې رامنځته کوي، بلکې د په ژوندیو وحشي حیواناتو په ژو نوي ټوکېدلې بوټي یا ځنګلونه، تاسو ګورئ دا د الله تعالی قدرت دی، په خپل باندې دا ځنګلونه رامنځته کېږي. هلته څوک نشته چې مداخله وکړي بوټي شنه کړي. همدغه جنغوزي د تلیږي دغه واړه بوټي چې شنه شوي په دوه درېو کلونو کې، دا بیا د منځه لاړه. هلته د شاتو مچیو دپاره، هلته مثلا مرخیړي، هلته د ځناورو د حیاتي وحش ځنځیر شکول، کړی شکول، دا ټول هغه مسایل دي چې په ځنګل کې د اورژنې په پایله کې رامنځته کېږي.
د کرنیا او چاپیریالي مسایلو په میرویس خوګیانی او چې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې د لګیدلي اور د چې دغه اور څومره اقتصادي او نور زیانونه اړوي، په دې اړه خپل معلومات را سره شریکول.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای
سي. او سم پام وکړی سپورتي خبرونه ته.
په بامیان ولایت کې د بندي امیر د والیبال سیالي او اتل ولید یا کولنګ دوه وبدلې وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د سیالي د فولاد مرکز، یکاولنګ دوه، یکاولنګ یو، تالاو برفک، دشتی ساخان مرکز او بند امیر لوبډلو ترمنځ د یوې ورځې لپاره وی چې تیر ورځ پای ته ورسېدي. د دې ریاست په وینا دغه سیالیو پایلو به د یکاولنګ دوه او بند امیر لوبډلې فاینل ته ووتی چې یکاولنګ دوه لوبډلې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو اتلولي خپل کړه. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل خودل شوی. په غزنی ولایت کې د سید الشهدا لوبډلې د فوټسال رمضان جام سیالي او اتلولي خپل کړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه سیالي دوه میاشتې وړاندې د دوه دیرش ټیمونو ترمنځ په غزنی ولایت کې پیل شوې وي. یاد سیالیو پایلو به تیر ورځ د سید الشهدا او سلطان محمد لوبډلو ترمنځ وشوه چې لوبه سید الشهدا لوبډلې دو په یو سره وګټله. په دې سیالیو کې آریا صحت د اخلاقو جام، رحمت الله غوره لوبغاړی، یحیا رجبی غوره ګل وهونکی او موسا غوره ګل ساتونکی ونومول شول. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوی. او د اروپا د فوټبال د ملتونو لیگ د سیالیو په دوام کې نن شپه د مارینو لوبډله له مالت سره لوبه کوي او لوبه هم شپږمې بجې د اروپا په وخت پیلېږي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د دې لیگ په تیر شپنۍ لوبو کې هالند او اتریش لوبډله وکولای شول چې د خپلو سیالانو په وړاندې بریا خپلې کړي. د تیر شپې په لوبو کې د هالند لوبډله فرانسې ته 2-1 ماتې ورکړه او د اتریش لوبډله بیا کرواشیا ته په ماتې ورکولو سره درې ارزښتناک نمرې ترلاسه کړې. د اروپا د ملتونو جام لیگ تیرونی په فرانسې کې شوی او خای 50 لوبډلې تر شپږو ونیو پورې دیو بل په وړاندې لوبې وکړي.
دغه راز به هم په سپورتي لوبو کې تم کې، ولکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو واورېدل، افغانستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې نن زیمبابوي ته د 200 منډو هدف وټاکه. اوس د زیمبابوي ټیم بیټینګ کې یو لوبغاړی سوځېدلی، په 5 اورونو کې 11 منډې کړې دي. دغه لوبو ته زما همکار صفي الله ستنې ځکتنه کړې ده.
افغانستان او زیمبابوي هغه دوه لوبډلې دي چې په لاسهاو لوبې کړي او افغان ټیم پکې لاس برې بلل شوی. ځکه د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره او د لوبو پایلو ته په کتو، افغانستان تر اوسه په 15 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې له زیمبابوي نه 15 ګټلې او لاس یې بایللې. د دوی وروستۍ لوبې د 2013 کال په فبروري کې وشوې چې هلته هم افغان ټیم بریا خپله کړې وه. سږ کال په جون میاشت کې د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړۍ کې سره مخ شوې.
Loss, all we can say about that. Gurbaz hasn't faced too many balls since his partner Shah came to the crease.
او سنوی لوب لپاره افغان ټیم ګرن ځوان لوبغاړي لري. د لومړنۍ ورځنۍ لوب لپاره د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرې، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، عظمت الله عمرزه، راشد خان، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک لوبیږي. تر لوبو مخکې افغان ټیم په متحده عرب اماراتو کې تمرینونه وکړل او د راشد خان په څیر ځینې لوبغاړي بیا تازه د هند له غوره لیګ یا آی پی ایل ورستانه شوي. د سوپر لیګ سیالۍ چې د 2020 کال له جولای پیل او د 2023 کال تر مې دوام کوي پکې د کرکټ د نړیوالې شورا 12 بشپړ غړي او هالند چې له اسوسییټ یا دویم کټګوري ټیمونو د لوبي په پای کې به د سر اته ټیمونه چې ډیر لوبي ګټلي د 2023 کال نړیوال جام ته چې په هند کې به تر سره شي مخامخ ورتلای شي. پاتې دوه ټیمونه به بیا د غوراوي یو بل دور تر سره کوي چې پکې به د دویمې کټګوري له ټیمونو سره مخ کیږي. افغانستان تر دې دمه د سوپر لیګ په سیالیو کې له آیرلند، هالند او بنگلاديش سره مخ شوی. آیرلند او هالند یې ګټلی خو په بنگلاديش باندې خپلې لوبې 2-1 بایللي.
دغه راز وړاندې د ازادي راډیو د سپورت په ځانګړي خبرونه کې به په افغانستان کې د سپورتي فعالیتونو په باب نور واورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د یو خپلواک بنسټ مشر وای طالبان له هم په افغانستان کې له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. د دیموکراسي او د دفاع د ټولنې بنسټګر بیل روجو چې په افغانستان کې هم دنده ترسره کړې وای د القاعده جنګیالي افغانستان ته ورتلو په حال کې دي. د افغانستان څخه ځینو نړیوالو ورسپانو ته راپورونه هم ورکړي دي. جکبر احمدي له ښاغلي روجو سره مرکه کړې په ګډه به واورو.
Thank you very much for your time, Mr. Rojo. Let's begin with
the وخت را کول مننه. شغله روجو راځي چې د ملګرو ملتول ورستی راپور یې پیل کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې القاعده او طالبان لا هم نږدې اړیکې سره لري او د شبکې د طالبانو له مشر خپل بیعت نه وای کړی. که څه هم طالبان له القاعده سره خپل ارتباط نه مني، ستاسو تحلیل څه دی؟
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship remains strong.
The Taliban او القاعده ترمنځ اړیکې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال هم پیاوړي وي چې نن هم قوي دي. القاعده د طالبانو ترڅنګ د جنگیدو لپاره د بهرنوی او افراطی ډلو په تنظیم کې مهم نقش لوبولی. په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې زیات لاسترونې درلودې چې له طالبانو سره مرسته وکړه. د شمال په ستراتیژیکو سیمو کې د شمالي ټلوالي پر پخوانیو سنگرونو والکا چینګ کړی. تم نن لرم چې دغه اړیکې د طالبانو بیان بدل کړي. دوی القاعده شبکه رات کړې نه ده، یوازې ادعا کړې چې القاعده په افغانستان کې نسته. خو موږ پوهیږو چې دا خبره غلطه ده او امریکایي چارواکي هم په دې باور دي چې ایمنل زواهری کل مخکې په افغانستان کې پناه اخیستې وه او له شک پرته نن هم هورې دی. موږ شاهدان یو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د القاعده رهبران افغانستان ته ورځي. دوی ګډ اهداف لري، په ګډه جنګېدلي. دا هغه اړیکې دي چې د تیرو څه باندې ډیرشو کلونو د وینې تویدنې پر مهال جوړې سوي او د وخت په تیریدو سره به لا پیاوړی سي. یوازنی دلیل چې طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور را دوي داده چې دوی هڅه کوي هغه لوی دي ځوال تیر بسي چې دوی پیغام ته ځیر دي.
According to the UN report,
د ملګرو ملتو د راپور لمخې ویل شوی چې د القاعده شبکې اصلي رهبری د ایمن الزواهری په لاس کې ده. په مشخص ډول په ختیځ کې له زابل څخه تر کونړ او تر ډیورن کرشي پورې په افغانستان کې به د القاعده شبکې حضور د افغانستان راتلونکي لویدیځ او په مشخص ډول د امریکا متحدو ایالاتونو ته څومره خطرناک وي.
The West, particularly the United States.
Yet as far as the location of al-Qaeda,
د هغو اسناد له مخې چې څو کلمې په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه راټول کړي، د طالبانو تر واکمنې دوه مخکې د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو د جملې په څلور وشتو هغوی کې دوی جګړه کوله. پر دې بنسټ له شک پرته اوس یې په ټول افغانستان کې حضور پراخ شوی. دوی په جنوب او ختیځ کې ډېر قوي دي. په یاد مو وي چې د امریکا په مرسته ایجاد شوی روزنیز کمپ چې په 2015 کال په کندهار کې فعال و، له هغې ساحې بهر دی چې ملګري ملتونه یې په باب خبرې کوي. په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور د دوړو لپاره خطرناک دی. اوس چې طالبان پر افغانستان کنټرول لري، القاعده هغه شبکه ده چې هلته خپل ځواک پراخ کړي چې نړۍ ته واقعي ګواښ ګڼل کیږي. موږ ولیدل چې د سپتمبر د 11 تر حمله مخکې القاعده شبکې په افغانستان کې خوندي مرکزونه درلودل او امریکایي په وړاندې لږ اقدامات وکړل. یوازې یو څو هوایي حمله ورباندې وکړي چې دومره اغیزناک نه وي، او دا حمله هغه وخت وسوي چې د شمال ائتلاف لا هم د طالبانو په وړاندې جنگیدل. خو د لویدیز ملاتړ هیوادونه لکه هند لا هم کولای سي د طالبانو د مخالفانو ملاتړ وکړي. نن طالبان پر افغانستان بشپړ کنټرول لري. دا په دې معنی ده چې طالبان کولای سي القاعده ته پناه ورکړي، او دا
مکر القاعده ته وخت او ځای پلاس ورکوي چې هلته د بیا منسجم کېدو لپاره لخپل جنگالي سره ولاړ شي روزنه تر لاسه کړي رهبری او کسانی وکولای شي ټول نړۍ کې د لویدیز او د لویدیز د ګټو خلاف حمله تنظیم کړي نن دا تهدید ډیر لوی ګڼل کیږي لا افغانستان او سیمې د القاعده شبکې د احتمالي تهدید د سپتمبر د 11 تر حملو د مخکې مهال په نسبت ډیر لوی دی
طالبان چې په دودیز ډول د سپتمبر د 11 د حملو د طرح قربانه وو د دوحې تړون له مخې دا منلې چې له افغانستان څخه به د لویدیز پر خلاف د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي طالبانو بیا ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري او نه پریږدي دغه ډلې د امریکا او د هغې د متحدانو پر خاوره حمله وکړي د طالبانو دا ژمنه څومره عملي ده
د طالبانو ژمنه کاملا غیر عملی ده دوی دروغ وایي طالبانو د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې هم دا ډول خبرې کړې وې که تاسو د سپتمبر د 11 کمیسون راپور وګورئ ملا عمر او د طالبانو نور مشرانو د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو ته ډاډ ورکړی و چې القاعده شبکې او اسامه بن لادن ته به اجازه نه ورکوي چې د لویدیز پر خلاف کومه حمله طرحه کړي خو موږ په 1998 میلادي کال د کینیا په پلازمینه نایروبی کې د امریکا پر سفارت به می چاودنه ولید چې امریکا یو حمله وبلله او ورپسې د سپتمبر د 11 حمله وسوي طالبانو دا ډول خبرې د دوهې موافقې تر لاسلیک مخکې هم کړې وي طالبانو په افغانستان کې د القاعده حضور هیڅ نه مانه طالبانو ادعا کوله چې پر افغانستان د امریکا تر حمله وروسته القاعده شبکه د دغه هواده وتلې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هوادونو د القاعده شبکې زیات مشران په افغانستان کې وژلي د دوهې تړون له افغانستان د وتلو تړون وو طالبانو د امریکا د وتلو او پر افغانستان د ولکې ټینګولو لپاره د اړتیا تر حده هر څه وویل
so it could seize the country
as you know that al-qaeda is not the only
hagasi che pohijay al-qaeda yawazinay tahdid nare taliban way che da islami dawlat dali ya daish khurasan sang ham da afghanistan pa ziyato barkho ki la ma che sara makhamakh shwida khudi dali pa afghanistan ki da jino khunari o hamlo masuliyat manale pa to hamlo ki da taliban o tar ul ke landi afghanistan ki hazara aqaliyat panakha shwida da daish khurasan sang tumra khatarnak kada
The Islamic State's Khorasan province is really a threat to the Taliban. The Taliban are a threat to the Taliban. The Taliban are not a threat to the Taliban. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنگالو شمیر یې هم کم دی وروستي اټکل چې مالې دلې داده چې دغه جګړه مور شمیر شاوخوا 2000 تر رسیدي او په سیمه کې کوم متحد هم نه لري د داعش خراسان څنګه غواړي د القاعده طالبانو یا نورو ډلو په څیر برابر موقف ولري کوم دولت یې ملاتړ نه کوي طالبان بیا د پاکستان تر څنګ ایران هم لري د داعش خراسان څنګه کولای شي په محلي سطحه په افغانستان کې حمله وکړي چې افغانان په ځنګړي ډول زره وګړي پنه شکړي ځکه دوی نرم اهداف ګڼل کیږي طالبانو ډیر کسان به وسلې کړل خود دایښ خراسان څنګه هغه حتی نه رسیدلې چې لویدیز ته کوم غواش پیښ کړي طالبانو د امریکا د 1.1 میلیارډ ډالرو پارزښت وسلې تر لاسه کړي او پر ټولو ولایتونو کنټرول لري 3,00,000 زیات وسلوال او زیات مهمات لري د دولت پر ټولو اورګانونو والک لري د دایښ خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګوندوی هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیز ته کوم غواش نه ګڼل کیږي پر خپل بقا تمرکز کړي دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي هدف یې د طالبانو نسکورول دی
against the west its goal is to overthrow the Taliban
but you know that ISK has claimed responsibility
خو تاسو په هیڅ چې د داعش خراسان څنګه د هغې راکټي حمله مسؤلیت و مانه چې پر تاجکستان وشو د تاجکستان چارواکو هم په دې اړه اندیشته وشو ده کولی شو ووایي چې دا ډله د سیمې په تیر بیا د تاجکستان لپاره څومره ګواښته
Yes, that was when I said earlier that
لکه مخکې مې وویل دا کده افغانستان وګړو ته خطر ګڼل کیږي گاونډیو حکومتونو یا هیوادونو ته هم خطر دی چې هغه په مشخص ډول ازبکستان تاجکستان او پاکستان دی پر گاونډیو هیوادونو دا حمله محدود وي هو د داعش تل خراسان څنګه له شک پرته په سیمه کې د بی ثباتی لامل کېدای شي
د ډیموکراسي او د دفاع د ټولنې له بنسټګر او مشر بل روجو سره مرکاوا په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو فعالیتونو ته د اندای هم اندېښنه لري او وایي چې په افغانستان کې د القاعده او د غرض داعش جنګیالي بیا د راټوکېدو په حال کې دي او د غرض د القاعده جنګیالي هم افغانستان ته د ورتلو په حال کې دي. په همدې سره دا برخه هم دومره و د خبرونې دوه منې مای ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې مهروي د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهم خبرونو لندېسته. د کونل سمیز چارواکی وای چې د دې ولایت د چاپیول ولسوالۍ د دې ګلدره په ځنګل کې چې 2000 لګیدلې وو مرشوي د لبلي خو د نورستان چارواکو ویل چې د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په ځنګل کې لګیدلې وو مرشوي خو د دې ولایت مرکز پارون اړوند کانتیوا په ځنګل کې لګیدلې وو تر اوسه پوري ندی مرشوی او د سیمې اوسیدونکو د ملکیدو هڅه کوي. د سیمې ځو خلکو په خبره اور د زنغوزو او نخترونو په وونه کې لګیدلې ده. د پښتنو د قومي ګوندونو یو شمېر مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د سولې تر سره شو خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغو مشرانو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې دوی د دې خبرو غندنه کوي او دا اندېښنه لري چې دا د پښتنو پر خاوره یوې بلې جګړې ته لاره هواروي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي له جنګونو دوی په تنګ دي. د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کې یو ځل بیا د جنگ تیاری نه جوړوي. کابل ته له پاکستان تللې جرګې غړي او د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف اپرون ویل اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمن تر نامعلومه مودې پر اوربند سلا شوې ده. له پاکستانه کابل ته 50 کسیز تللې جرګه پرون بیرته پاکستان ته ستنه شوه. په پاکستان کې د دیار لک افغان راجستر شو کډوالو د تایید پروسه بشپړه شو. دا کار د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان سی آر په همکاري تر سره کړ. په دې تړاو په پاکستان کې د یو ان سی آر استازولۍ په یو اعلامیه کې پرون وویل چې له لسو کلونو راهیسې د افغان کډوالو په اړه تازه معلومات او اسناد نه وو ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری زیاته کړې چې د افغان ثبت شوو کډوالو د تایید پروسه د دوی په شته اړتیاو د خپو هوی په هدف امتر سره شو. نږدې 1,000,000 افغان کډوالو ته هم د کډوالۍ د زیرک کارتونو د ویش لړۍ بشپړه شوې چې شاوخوا یو کال نور وخت لري. د افغانستان د کرکټ او د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه د زیمبابوې په مرکز حراري کې روانه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې لوبډلې ته د 200 منډو هدف ټاکلی دی. د زیمبابوې ټیم اوس لوبه کوي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی او په 1 اور کې 40 منډې کړې دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د فنلند له صدر اعظم سره یې کتلي او د ترکیې له ولسمشر سره یې چې په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مخالفت کړی خبرې کړې دي. ستولتنبرګ چې روانه ونه له واشنگتن څخه کتنه تر سره کړې پرون جمعه په یو ټویټ کې ویلي چې د فنلند له صدر اعظم سانا مارین سره په واشنگتن کې کتلې او ورسره د هغواندېښنو په اړه چې ترکیه لري خبرې کړې چې ورته ځواب وموندل شي. تر څو په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنلیکونو پروسه مخ ته لاړه شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په ناتو تړون کې د شمالي اروپا د دغو دواړو هیوادونو د غړیتوب سره په دې خاطر مخالف دی چې دواړه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د اردوغان اشاره د منکرې شوې د کوردستان کارګرانو ګوند پی کی کی او په سوریه کې د وای پی جی په نوم د ولسي دفاع کورد ملیشو ته و. ازادي رادیو او ری لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لدی چې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې خبرونه واوري پام وکړي د سپورت ځانګړي خبرونه ته.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه د لوبو له میدانه یوی بلی ونیزی خبرونه ته ستړي مشي هله د چروغ او جوړ وسی درنو اوریدونکو پروانه خبرونه کې باوري چې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ لوبډلو ترمنځ 500 او 600 سیالي تر سره کیږي د دې سیالي او د غشان دی لوبلړۍ ته د لوبغاړو د ټاکلو په معیارونو بعد کرکټ بورډ لویان سره بشپړه مرکه ولرو د ورځنی ورزش د اندازې پاړه به هم یو لاند مطلب ووري د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکو ویلي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي خو په سر کې د تیرونې مهمي ورزشي پیخي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د غوراوی د لوبو په لړۍ کې له زیمبابوي سره یو ورځنۍ لوبه پیلوي د دې لوبو کوربه زیمبابوي دی او د لوبو د لړۍ په پلازمینه هرارې کې ترسره کیږي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک آزادی رادیو ته وویل افغان لوبډله به په دې لړۍ کې د مخکنیو تیاریو پر مټ ښه وځلیږي د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ دوه نورې 500 لوبې یو د دوشنبه او بل د رواني پنځشنبه په ورځ پلان شوی دي همدارس له دې لړۍ وروسته د دوه لوبډلو ترمنځ درې شلوریزی لوبې هم په پام کې دي افغانستان او زیمبابوي تر اوسه 25 ورځنۍ یا 50 لوبې کړي چې 15 افغانستان او پاتې زیمبابوي ګټلې دي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزونکي وایي افغان لوبډله به د آسیا د ملتونو جام ته لار ومومي د افغانستان فوټبال فدراسیون روزونکي انوش دستګیر په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغان لوبډلې که څه هم د ویتنام پر وړاندې خپل لوبه وبایلله خو بیا هم دا وړتیا لري چې د آسیا ملتونو نو جام ته لار ومومي د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې پرون له ویتنام سره لوبه وکړه چې 2-0 یې وبایلله له دې ماتې وروسته هم ښاغلي دستګیر په افغان لوبغاړو ډاډ مند دی چې د آسیا د ملتونو جام ته به لار ومومي ځکه د نوموړي په باور د فوټبال لوبډله ورځ تر بلې پرمختګ کوي او دا ځل به د لوبې پایله متفاوته وي د افغانستان د فوټبال لوبډله د ویتنام له لوبې وروسته نن د هند په لوبه خوځېده چې د آسیا د ملتونو جام ته د لغموندنې په سیالیو کې ګډون وکړي په دې سیالیو کې به افغان لوبډله خپل لومړنۍ لوبه د جون په 8 د هانګ کانګ پر وړاندې وکړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې هیواد تر ټولو سترې شل اوریزه سیالۍ شپږیزه ساکل د اتو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي د کرکټ بورډ د رسنیو برخې مسؤل عبدالله پاکتیانی ازادي راډیو ته وویل چې ټولې لوبډلې پلورل شوي او اوس په دې هڅه کې دي چې د لیګ لپاره مالي ملاتړ پیدا کړي ښاغلی پاکتیانی وایي د لوبډلو لخوا د لوبغاړو د اخیستلو یا بولۍ مراسم به هم د روانې جون میاشتې په 10 نیټه ترسره شي د ښاغلي پکتیانی د معلوماتو پر بنسټ په شپږیزه لیګ کې چې پخوا شپږ لوبډلې لوبېدې سږکال به 8 لوبډلې ولوبېږي چې ټولې 2.5 لوبې به پکې وسي او شل ورځې به توام وکړي د شپږیزې کرکټ لیګ به د جولای میاشتې په 15 نیټه په کابل کې پیل شي او د عبدالغفور رغبت جام بوکسینګ سیالۍ پای ته ورسېدې د بوکسینګ فدراسیون د رسنیو برخې مسؤل غیاث‌الدین غیاثی نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې و وست غوره لوبغاړي چې پایلو بوته وتلي و اتلان شول نوموړي زیاته کړه چې دا سیالۍ د یکشمې په ورځ د یو سلولس لوبغاړو ترمنځ چې عمرونه یې له 10، 11، 12 او 13 کلونو پورې و په 13 وزني کټګوریو کې د کابل په ورزشي جمنازیوم کې وسوې دا سیالۍ د ارواښاد عبدالغفور رغبت د بوکسرانو ټولنې او د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون په همکارۍ ترسره شوې
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري لکه وړاندې مو چې واوریدل درنو اوریدونکو د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ لوبډلو ترمنځ د کرکټ د 500 او شل اورونو سیالیو لوبلړۍ پیلېږي ویل کېږي چې د پاکستان تیز توپچون کې عمر ګل هم په دې سفر کې افغان لوبډلې سره د توپچونې د روزونکو په توګه یو ځای شوه په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره خبرې کړې
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 او درې نړیوالې 600 لوبې ترسره کوي په همدې مخه افغان کرکټ ملي لوبډله له کابله د زیمبابوي په لوري سفر وکړ چې دغه لوبې به د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د جون تر 14 نیټه به دوام وکړي
هو تک سی دا سیالي د افغانستان لپاره څومره مهمه دی یا راتلون کی نړیوال جام ته د وټلو په سیالي کوم مثبت اثر لري
دا سیالي د دواړو هیوادونو لپاره ډیره مهمه دي ځکه چې د 500 لوبچې دی د اوډیای سپر لیگ سیالي پورې اړه لري او د اوډیا سپر لیگ سیالي څخه لوبډلې کول شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي. افغانستان تر اوسه په اوډیا سپر لیگ سیالیو کې نه لوبي تر سره کړې دي چې په نه کې و لوبي ګټلې دي او په خه مقام پنځه مقام کې ځای لري تر اوسه، او تم ده چې ان شاء الله د زیمبابوي پر وړاندې سیالیو کې هم ښه نتیجه ولري تر څو د سیالیو په جدول کې نور هم پورته ولاړ شي.
لدی وړاندې افغان لوبډلې د سیالیو لپاره څومره ترتیبات نیولي؟
د سفر وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبغاړو ته په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ ترسره کړ چې په تمریناتي کیمپ کې ورسره د روزنې په برخه کې یونس خان او عمر ګل هم شامل ول. دوی ورته روزنه ورکړله، لوبغاړو په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل چې ډیر څه زده کړي ول او له ښه چمتووالي سره دغه سیالیو لپاره آماده دي. همدارز ورته ویل شم چې له هغې وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان کپ سیالۍ ملي لوبغاړو لپاره ترسره شوه چې دغه سیالۍ مخه هم دغه نړیوالو 500 ورځې لوبغاړو لپاره د لوبغاړو چمتووالی و. لوبغاړي بشپړ چمتو دي، ښه چمتووالی سره زیمبابوي ته سفر کړی دی، او د دې سره څنګه کې درته ویل شم چې د سیالۍ وړاندې افغان کرکټ ملي لوبغاړي زیمبابوي ته واستول شول تر څو شاوخوا یو اونۍ په زیمبابوي کې خپل تمرینات ترسره کړي.
ولکه چې د پاکستان په خوانی تیز توپ چون کې عمر ګل د بالینګ په برخه کې د دې سیالیو لپاره روزون کې ټاکل شوی، آیا رښتیا ده چې رښتیا وی افغان لوبډل سره یو ځای کېدل څومره مهم دي؟
په دې سفر کې عمر ګل هم د ملي لوبډل سره د توپ چون د روزون کې په توګه یو ځای شوی. عمر ګل د کرکټ ډګر پیژندل شوی شخص دی، خپل هواد لپاره په سلګونو نړیواله 500 ورځې لوبي کړی دي او همدا شانتي په نورو فارمټونو کې لوبي هم تر سره کړی دي. ورسره څنګه د روزنې په برخه کې هم د خامخینه لري، نو د افغان کرکټ من لوبډل سره د توپ چاونې په برخه کې د روزن کې په توګه یو ځای شوی. ان شاء الله چې د یو ځای کېدل به د لوبډل لپاره مثبت تاثیرات ولري.
هو تک سیب کده سلیکشن برخه ترا شو زین انتقادونه شته سر لدی چې ځوانو لوبغاړو ته په لوبډل کې ځای ورکړل شوی، خو د بهیر محبوب پاړه ویل کیږي چې حق جوړیده چې په لوبډل کې وای. آیا سلیکشن کې عدالت په پام کې نیول شوی او د بهیر محبوب قضیه څنګه ده؟
لوبغاړي د پرفارمنس په اساس، د هغوی د کارکردګۍ په اساس، فټنس په اساس، او همدار زر طويله شم چې مخامخ لوبډل ته پکاتو په اساس او فارمټون ته پکاتو د غټول اړخونه په پام کې نیول شوې دي او د لوبغاړو انتخاب شوی. هغه لوبغاړي چې تر ټولو غوره او بهتر و او په کوم ځای کې چې ځای جوړ د پلوډل کې هغه ته چانس یا فرصت ورکړل شوی دی، چې موږ په میډل اډر کې رحمت شاه په څیر لوبغاړي لرو، لوډل مشر حشمت الله شهیدی په څیر لوبغاړي لرو، نجیب زدران په څیر لوبغاړي لرو، نو نشو کولای چې دغه لوبغاړي چې پرفارمنس هم ډیر ښه ده، د لوبډلې مهم لوبغاړي دي او نتیجه هم ښه ده، دوی نشو کولای چې ډراپ کو. او د سرچن کې موږ درته ویلی شو چې موږ پراتونکو د افغانستان الف لوبډل لرو، ایمرجن لوبډل لرو، نور ځوانانو ته پاره کې بځای ورکړل شي لکه بهیر شاه محبوب، وایي ته په دغه شانت شالې کې ځای ورکړل شي. په لوبغاړو انتخاب کې له پوره شفافیت څخه کار اخیستل شوی او حق حقدار ته سپارل شوی.
کبیر تراشو له زیمبابوي سره سیالي وته، آیا دا سیالي په ژوندۍ بڼه خبريږي؟ تر دې د مورته سپانسر پیدا شوه دی کنه؟
بله هو، د افغانستان کرکټ بورډ د یادو سیالي لپاره رسمي اعلان کړو د سپانسر لپاره، چې د افغانستان کرکټ بورډ د سیالي ته په لټه کې دی، د سپانسر په لټه کې دی. او همدارز ورته ویل شم چې دا سیالي به په ژوندۍ بڼه خبريږي د افغانستان پورت ملي چینل څخه.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري درنو اوریدونکو، د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو، آیا په هیګي چې په ورځنی ډول څومره ورزش لازم دی؟ ورزش کول د زړه د تنګون او اندېښنو لري کولو مثبت او غوره لار بلل کیږي. منظم ورزش د جسمي او رواني سلامتیا برخه ده، البته تل هم د خاص ورزشونو او حرکتو کولو خبره مطرح نه ده. هر ډول فزیکی فعالیت لکه په پخو تاګ، منډه، جیم، سینکشی، فوټبال او نور کولای شي زموږ پر حالت ښه اغیز پرېږدي. ورزش د خوښۍ او خوشحالۍ هورمون په وینه کې زیاتوي. د دې تر څنګ د اندروفین هورمون چې د خوشحالۍ هورمون ته ورته ځانګړنه لري په وینه کې ترشح کیږي، چې زموږ پر خوښ اوسېدو کې مهم رول لوبوي. ورزش زموږ د بدن د هورمونونو تعادل ساتي. ترسو زموږ ټول فزیکی او ذهنی عاملونه په سمه توګه کار وکړي. بل ګټه دا ده چې د ورزشي حرکتو په کولو سره نور تاسې د اندېښنې او خپګان لپاره وخت نه لرئ، ځکه ذهني تمرکز مو په ورزش کولو کې بوخت دی او دا یو غوره خبره ده. راځئ ځان په منظمه توګه ورزشي حرکتو کولو باندې عادت کړو، تر څو له بشپړ جسمي او رواني سلامتیا څخه برخمن شو. که په ټوله کې وایو، ډاکټران وایي چې ښایي 1.5 دقیقې ورزش کول د ورځې په اوږدو کې بسنه وکړي. هر ورځ 1.5 دقیقې ورزش کول مو د ژوند په سبق او خوند کې بدلون راولي. اړینه ده چې هر ورځ د ورزش کولو عادت خپل کړئ، تر څو په حال او روان کې مو د خوښۍ اغیز پرېږدي. درنو ملګرو، د لوبول میدان د غونی زخبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډیر داسې ځوانان هم شته چې د ډیرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډیر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډیرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله واوسیږي، ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم، اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خفه ایمه کنه. اوس یو ملګری یو دوست بل چانس پیسې قرضې کنه، په دې خاطر باندې پیسو ته خفه ایمه. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیاته زیاتې دي. خپله واده کې د فانی کار دی، واته زر روپۍ په معاش اخلو، دا نشه برداشت کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه مې په کور کې اوس 15,000 روپۍ د میاشتې خرچې وړې وسه وړې وسه چای وړه، دا چې وړې وسه 15,000 روپۍ کېږي او معاش 8,000 روپۍ دي. زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روژې نه مخکې بس د اقتصاد نگاه نه وزن لیده. اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کنه، اخته نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کوو بکوم. ټینشن خو ځکه زیات را چولای چې دا خرڅ وسنه خلاصون څنګه نه خلاصم، ځکه زیات بوج را باندې، ځکه چې واده نه کړم نه ده کوټه باندې قریبا یو لک ډیر دی لک 5000 روپۍ لګولې دي. دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته کنه. نو دغه یو بوج دی، دی لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5,000 افغانیو وکړ. نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډیر شي.
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي
عموما دوی د خپل ځان قدر د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري، یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډیر مصرف وکړه نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داس حال کې ده چې ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لویي خپل ټول لوړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښهوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي، د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو نارامیو قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راکوي، بل که چېرې دې ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا زرګدی الا اندازې زیات، یا مثلا شرط کېږي، نو دا غو مسایل چې یو څه خپګانونه رامنځته کوي، یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي، یا به ټولو ته خالي ورکوي، یا مثلا لنګي غاني ورکوي. دا سم کې زړه مسایل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای د دې چې اسانې کو د واده مراسم ورسره سربلې لګیاي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر می دادی چې من هیڅ دی ونجلی زه نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشاله اوسي کې ورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په دې باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه چې کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه د خوند واخلي.
خان ولی عادل وایي اوس ته په خواب پرتله حالات بدل دی، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالۍ په نوم باندې ډیر زیات مصرفونه کوي، دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کینی او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا رو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې انجاغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته شالته پیسې یاجم فلار کې څوک در څنګه نه ښکاري، څوک سینې نه وي، څوک وایي یو دوه ان شاء الله بل دوه شي بس ختم شي بچا دګان دې پیسې ور پاره بس ودو کې باید کوم خرچه وشي. لاس بوجي بریز څوک بخیم باید پنځه بوري پخې کې، لاس منه وخه لري باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه پکار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او بلوار وسیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلی او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی یې هغوی دواړو لپاره.
یو خبره ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري او هغه نه عملي کیږي، دا خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشحاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمې په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځه یوسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب، موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې راشو. ډېر ساده یو وعده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري. آینده د پاره هغه ته مهم دغه خوشاله ژوند دی چې هغه ته باید توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب وپیژني او هغه باندې زیات تمرکز وکړي په واسط دغه بې ځایه مصارف.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
We na la la yo mera.
روان.